أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري رضایت مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ کته هم د کرچ څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي گاونډه یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پایل کو استاد د تاسو له خلې واورو چې گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه تر ما تاسو ته ډیره ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېره زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېر ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي دعوت شي همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي کور ته ورشي همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډۍ په بل ګاونډۍ باندې درلودلی شي
بله که چېرې ښه ګاونډۍ ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکران سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کېږي چې ته خپله ښه همسایه ونه اوسې مثال خدای نه خواسته هزار زیات ورسې خلق ته نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو طبعا مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد حتماً اوریدلی چې وای اسد خیش یګم سایه
بالکل ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پوهېږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پېښېږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسېږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسېږي نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته همدا متل څه هم معلومېږي وایي سد خېش کړی هم سیاه پېش همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومېږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمنتې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه سره باید تاسو دا فایل وکړی او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي در څو د دوی همسایګانو یعنې یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلوماتي شي همزایګان څومره نګري دي او څومره نګري اړي کې باید دوی سره وپاند
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان ک په گاونډي کې رسروي یا خپل خپلوانو کې خوچی نږدې رسروي همسایه ورته ویل کېږي البته دې اندک شمیر دې ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نوزي دومره مداخله دې همسایه په چار کې کوي چې بل اخرغه پټنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېر ښه پښتان دې کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثال لاس وهنه وکړو یا مثال ځان بېخي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاس وهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاس وهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصول ټاکله دا په چوکاټ کې مونږ سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې لاس وهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې سره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوقو ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې به شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په دې کې ده
په کلیو کې خواوشات چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پول او پټای خرڅای نو وایې چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅای له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق کوي مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کله مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فار لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رحمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلونه پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما ته راکوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وځي هم مثلا خرڅ کړي مثلا پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې دا ډیر وګتم مثلا کلونو ترسيږي نو ما په نظر حالت په کل کې او خارونی کې دا مسله ډیر توپیر کوي.
په دې ورستیو کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخه ځینې کسان دته اړلی چې خپل کور په کرایه ورکی او دی او بل ځای ووسیږي، سره دې چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي، دغه هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته، چې هغه د دوی د ازار او اذیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي، چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان یا حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د وزي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغنیلیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلق ته نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دائما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي، همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورغېږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي مالا خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل سم سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خمات او یا دا خراب او نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي، چاته ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق دوی څه مرسته وختل شي او بیرته شاید مثلا دوی مشکل حل شوی دی منن سره سره ورته جو تیار تسلیم دی.
تاسو دیم سهگانو پا منز که ده توقع خبر وکره کلا نکلا بیا ده رقابتونم البته چه ناسالم رقابتون دیدی منز که را منزدکی گی سیالی را منزدکی گی مثلا یو گوانده جیدی بل گواندی کره خ فرنیچار گوری خ ظروف گوری مثلا کوری خ خایسترن کرده کلاسی بیا کورت را جی نغواری چه اما اغا رقم خپلا برابر که یا میرمنی لخپل خوان چه خوختن که چه باید ده کور ده غسیل که فلانی گواندی ده موضوع چنگه ده؟
بلکل دیر خواه موضوع تم اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثرا مثال دغه ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی او سالم رقابت هم دی که چېرته هم سایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښه ده ستنه پاک دی مثلا میرمن یا مثلا د کور هغه سیستم ہے. نو که چېرته کوم هم سایه دوی ته ورزی دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور ډېرو غړو ویل شي فلانیم همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کیږي چې دا یو سالم رقابت دی دوی هم مثلا رقابت کوي خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي یا هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنده خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې نه کاپي کړو مثلا هغه په خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تعبیه کړو هغه څه چې موږ توانایي نه لرو یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ چې ده هغه باید کاپي کړو د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه د خوړو سیستم آداب دغه هر څه او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري ښې اړیکې سره لري مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بلکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی ده هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي یا مثلا ورته آداب ورښایي چې ده ته سلام ورکوه د لاس ښکلوه یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه همسایګانو ته بازار نه ورکې دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده نو یا مثال کوچني ده دوی باندې رحم وشي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونه څخه لوړ دي معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات دم سن نه پوي چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلینه خاصه کچیر د دې ستونزو لامل کیږي نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښیي یا همسایا زوی مثلا په څپېړه وهي همداسپانه یا مثلا کوم بل عکس العمل وښیي دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښیي مستقیم د عامه د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښیي د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښیي چې دا خپله د لویو لویو ستونزو لامل کیږي لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې باعث کیږي دا لویې ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل نو کر اختیار تو ام او صداقت سره خبر هوک نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو کدر تو ام تقریبا تر 15 پاړس کلو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو بار وکړی چې هیڅ داسې دې صحنه شاید شوی نه يم چې موږ مسله غوسره کوم برد باد خرد خدلې تل مستونز مشکلات د خبرو په واسطه حل کړی دي د غټانو سره مسله غږیدلې او ناست یو نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه مسله شوی نه ده چې خدای نه خسر دې موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې لمړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کړو خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو کچې د هغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کاله شل کاله 25 دیر کاله دوی په داسې ژوند تیری لګي خپل کورنۍ غړو په شان کچې د دوی د دې څخه ځي سبا د دوی په ډیرو پسې خپه کیږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کیږي ډېر وخت تاسو ورته کوم دغه سیمه موږ د صحنې شاید اچو یو حتی دوی په پسې ډیر زیات خپه شي وي یا حتی کله چې چر لاړ دی ډېر لرې هلته دوی رفتامد مړ ژوندی مثال سره کړی دي مثلا ورغلی دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل غوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاید شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړی وي ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي یاد اول نشو یاد نشي پرسم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې هاته داسې وخت شوی نه چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاس نیویم کړی ده ځکه دوی حق ده تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم نو ډېر زیات مانا خوشاله و بل دریم نفر و غسر زه ولاړم ما په مخ مثلا ډېر خبري ورته کړي داسې و داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړي ده دا تاسو حق ده نو یې ډېر زیات مانا خوشاله تقریبا 15 کال موږ سره څنګه په څنګه ژوند کړی و دا خپل ټول دې بای سوچ موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړي ده تر اوسه پورې دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
ژوند دې اوسئ
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي په حق باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ لته سره ده آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانی زموږ نننۍ ملما له مسلکی نظر د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلای وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په غنو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص و پیژني د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلای وردګ دی لوري سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړه کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نشه مې دقیقه نه درته معلومه ځکه چې افغانستان کې په ډېرې سیمه کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وسیږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قران عظیم شان په یو حاشیه کې د تولد نیټه لیکله. زما په لار خپل لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیټه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ بزېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورې پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي ماما جان خان وردګ لیسه شوې ده کړې دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شو. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاذ وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه، او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کلونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کلونو وروسته د بعده مره په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم، او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه، او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډیر خلک له افغانستان او وطن په دې خاطر تاسو بیرته وطن ته نه لاړی.
په دقیقه هم داسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی وه وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو، او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې، و د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً
دا به ستاسو لپاره یو تجربه و په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ.
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه لبخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت اویسن وای، او بل د لغیب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی بود چی پانتون پر شاگردان باید دورز یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبال درسونگان را دی مخه یو ساعت درس ولوانی دی فرانسوی رو بکرسونه پا کابل تی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کرسونی که مخبال فرانسوی لانور هم باشه برخه او دی یو فرانسوی استاد په مرسته دی فرانسوی دی سفارت کلتوری مرکز چې کابل کې وو، هلته ما دانا را موندل چې زه خپل ژبې دی لا پیار اولی کول دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسیدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایږي.
سید آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرته مرا وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتونو ښوونځي په برخه کې راته وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه و، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بیلابیلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو، مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست د مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره، هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي، پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کوم لاره کوي ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابوي او ځوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوانه داسې یو عکسعمله ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم، او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی، ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې،
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلۍ دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولیدلې، په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د سره خم درته خورا شو. ما ورته وویل چې زه په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوا نه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي، او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجلو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم دلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپږ نجدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی وو هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو نه لاره راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی، او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیک ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرې وړو استیستانګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوې نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله، او تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه. او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم، او دا شنی فرانسوی پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په سنی وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په شکل باندې شوي دي چې یو مثال د ته چې برانشیکتازیا په برانش د سیګنل کې دي، اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانشیکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل، او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشیکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي، هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانسه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، توبرکلوزیس توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی، خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولاوکته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره یې مخامخ کړي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول، هغه افغان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. دما د پاره ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان،
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم، یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې په سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
خلقی گرائی
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سلام،